آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدن کو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د خبرونی په پایل کې په مکړی د خبرونو لندیسته
د حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق کمیسون ویل دي چې د حزب اسلامي د غوښتنې په اساس به د افغانستان حکومت د حزب اسلامي نور بندیان پراتلونکي کې خوشی کی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نطق ویلی دی چې سپینې ماڼۍ ته د فلیپین د دیکتاتور د جمهور رئیس رودریګو دوترتی او د ختیځ آسیا د نورو رهبرانو بلل د شمالي کوریا د منځوي کولو د ستراتیژۍ یوه برخه ده او د امریکا پاوز د راکټونو دفاعي سیستم په جنوبي کوریا کې نصب کړی او دغه سیستم د شمالي کوریا له لوري هر توغول شوی راکټ تعقیبولی شي.
ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو ریدونکو. د حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق کمیسون وایي چې د حزب اسلامي غوښتنې د افغانستان حکومت د اجراءاتو په لیست کې دي او دغه حزب نور بندیان به په راتلونکي کې خوشی شي.
ولې دا نور آزاد نه شو؟ په دې سلسله کې د حکومت او د حزب ترمنځ مذاکرات روان دي چې دا مذاکرات باید حتمی مثبت نتیجه ورکړي. انشاءالله ورکوي به د مذاکراتو پایلې به انشاءالله ښه وي. که څه هم حزب د پرون په د دې دیارلس کسه بندیانو په نشتوالي کې د دغه معاهدې د دغه تړون یا دغه مفرداتو په حصه کې د ځنډ اعلان وکړ، د تعطل اعلان وکړ.
دا د حزب اسلامي د مطبوعاتو د دفتر رئیس قریب الرحمن سعید و چې د بندیانو د خوشی کېدو په هکړه یې معلومات ورکړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي دي چې حکومت د مجرمو زندانیانو په خوشی کولو کې بشري قوانین او د افغانستان از د اساسي قانون احکام رعایت کړي. د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د سند په اساس باید چې د حزب نه شپېته بندیان له قید نه آزاد شوي وي، خو دا کار د بشري حقوقو د کمیسون د اعتراض نه وروسته وځنډېده. نن ډېر بندیان خلاص شول او دیارلس نور به راتلونکي کې آزاد شي. د تیرو دوه ورځو راهیسې د ننګرهار د ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د داعش او طالب وسوالو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د حکومت د چارواکو د وینا له قراره په دغه جګړه کې د داعش او طالب وسوالو قریب او یا کسه وژل شوي دي. د ننګرهار د والي نطاق عطا الله خوګیاڼي داسې ویلي دي:
د دغه نخوت او هوایي بریدونو په پایله کې تر دا مهاله پورې د اویو په شاوخوا کې داعش او وسوال طالبان وژل شوي دي. د دې خطو له امله و مرکي وګړي چې یوې شهید شوي وو، انجلۍ صدری او شپږ نور ټپیان شوي دي. داعشانو او وسلوال طالبانو د ملکي وګړو نه کورونه هم سوځولي دي. یو شمېر کورنۍ اړباسته شوي دي چې دوی خپلې سیمې پرېږدي، ولې هلته امنیتي منصبین رسېدلي تر څو وجد ښه کړي او بېرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
په ختیځ زون کې د ملي اردو قومندانې ویلي دي چې په دغه جګړه کې د داعش وسلوالو شل طالب وسلوال ژوندي نیولي او ځان سره بیولي دي. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس په افغانستان کې د امریکایي قواوو او ډیپلوماټانو، ترجمانانو او همکارانو ته د نوي سهمیې په نامه د ځانګړو ویزو پروګرام غځولې دي. د نیو همشایر د ایالت دیموکراتي سناتوري جین شاهین اعلامیه خبره کړې ده، وایي کانګرس د دولت د تصویب شوی بودیجې په چوکاټ کې هغه افغانانو ته د مهاجرت خاصی ویزې منظور کړې دي چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو او یا ډیپلوماټانو سره همکاري کړي او ژوند په خطر کې. په کابل کې د امریکا سفارت د روان کال د مارچ په میاشت کې پر رسمي توګه د مهاجرت د ویزو لپاره د افغانانو سره مصاحبه ځکه ماتل کړې وي چې دغه سهمیه پای ته رسیدلې وه. یو دولتي منبع وایي چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې رئیس نوید مختار کابل ته رسیدلی دی. دغه منبع خبر ورکړی دی چې امنیتی مسایل او په ځانګړي ډول د تروریزم سره د مبارزې سرنګواله د افغانستان د چارواکو او د پاکستان د استخباراتو د رئیس د خبرو اصلي ټکی دی. د شنبې په ورځ د پاکستان د پارلمان یو هیئت هم په همدغه سفر په همدغه مقصد کابل ته سفر کړی و چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د بیرته کېدو لپاره د افغانستان د چارواکو سره وغږیږي. د ډیورن کرخې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني نظامیانو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په خپلو دوه پوستو باندې د برید د انتقام لپاره په وسلوالو حمله وکړه. د پاکستاني نظامیانو په حواله په نښته کې درې وسلوال وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د برید کولو ادعا کړې او ویلي دي چې برید د بی پیلوټ الوتکې د یوې حملې په انتقام کې کړی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دي چې برید شلو وسلوالو کړی دی. د هند پوځ ویلي دي چې د پاکستان قواوو د دوی دوه عسکر د کشمیر د سیمې سره د سرحد په غاړه کې وژړي او مړي ټوټه ټوټه کړي دي. دغه پوځي چارواکو ویل چې دغه عسکرو پیره کوله چې د پاکستان غزمی ورباندې د دوشنبې په ورځ د هند په دوه پوځي پوستو کې د هوانو او راکټو ډزې وکړي. د هند پوځي چارو ماهر شیوال لفشاندی ویلی دی چې هند داسې ملک نه دی چې غلی کینی. د دغه تورونو له امله نن په هند کې د پاکستان ضد مظاهرې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلی دی د اوربند نه هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې او د هند د پوځ د اتهامات صحیح نه دي چې وایي د عسکرو مړي ټوټه ټوټه شوې دي. د سپتمبر په میاشت کې د هند په پوځي اډې باندې په حمله کې د 19 عسکرو د وژل کېدو نه وروسته د دې دوه ملکونو ترمنځ اړیکې خراب شوې دي او د کشمیر د جنجالي سرحد په غاړه کې ډزې زیاتې شوې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هند ته د سفر په لړ کې د هند جمهور رئیس پرناب مکرجی سره کتلې دي او د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په زیاتولو غږېدلې ده. تر دې لیدنې مخکې اردوان د هند صدر اعظم نریندر مودی سره کتلې وو. هندي او ترکی مقاماتو ژمنه کړې ده چې په خپلو کې تجارت، صادرات او واردات زیاتوي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ نه تاق وایي چې سپینې ماڼۍ ته د فلیپین د دیکتاتور جمهور رئیس رودریګو دوتیرتی او د ختیځ آسیا د نورو هیوادونو د رهبرانو بلل د شمالي کوریا د منځوي کولو د ستراتیژۍ یوه برخه ده. جمهور رئیس ترامپ په تلیفوني خبرو کې د تایلند، سنگاپور او د فلیپین رهبرانو ته بلنه ورکړې ده چې امریکا ته راشي، خو د دوتیرتی بلنه د کانګرس غړي حیران کړی دي او همداشان د بشري حقوقو نړیواله ټولنه یې په قرار کړی ده. سناتور کریس کانز بیان خبره کړې ده وایي چې دوتیرتی په فلیپین کې د خپلو خلکو په نظر په غیر قانوني ډول زرګونه خلک وژلې دي. سپینې ماڼۍ ته د دوتیرتی په بللو او د هغه سره په ملاقات ترامپ د دوتیرتی اعمال او د بشري حقوقو نه د هغه سرغړونې تاییدوي او د امریکا د تایید ټاپه پی وهي. سناتور جان سټیفن ویل چې دغه بلنه دنیا ته غلط پیغام ورکوي چې هغه څوک چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره نه دریږي د امریکا ارزښتونه ضعیفوي. د امریکا پوځ ویلی دی چې د راکټونو دفاعي سیستم په جنوبی کوریا کې نصب شو او دغه سیستم اوس د شمالي کوریا له لوري هر توغول شوی راکټ تعقیبولی او دفع کولی شي. پوځي چارواکو ویلي دي دغه سیستم اصلا راکټ تعقیبوي، خو دغه چارواکو خبرداري ورکړ چې دوی به دغه سیستم د فعالولو لپاره په راتلونکو میاشتو کې خپل کار ته ادامه ورکړي. دغه دفاعي سیستم په سینو جیو کې د ګلف د پخواني میدان په ساحه کې نصب شوی دی چې د شمالي کوریا له لوري راکټ دفع کړي. چین دغه سیستم سره سخت مخالفت کړی دی، وایي چې دوی ته خطر پیښوي او وایي چې دغه سیستم باید زر تر زره د دې ځای لري شي. شمالي کوریا لګیا ده بالستیک راکټونه جوړوي او په دې تیرو څو میاشتو کې د دغو راکټونو څو ازموینې ناکام شوې. نن لږ تر لږه 21 خلک د عراق سره د سوریې د سرحد په غاړه کې د مهاجرو کمپ ته نږدې د اسلامي دولت په ناڅاپي حمله کې ووژل شول. دا خبره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې کړې ده. نطاق رامی عبدالویل لږ تر لږه 50 ځان مرګو د هغه کمپ په داخل او خارج کې په ځان پورې تړلې بمونه وچول چې عراقي مهاجر او بې ځای شوی سوریایان پکې ډېر دي. د سوریې او کردانو منابع ویلي دي چې زیاتره مړي او زخمیان د دغه موقتی کمپ اوسیدونکي وو چې د عراق او سوریې د هغو ځایونو نه تښتېدلي دي چې د داعش تر کنټرول لاندې وو. د سوریه د دیموکراتیکو قواو او د کوردانو او عربو د ائتلاف او د داعش د وسوالو ترمنځ د جګړو نو وروسته سخت جنگونه پیل شوې دي او ځنې وسوال وژل شوې هم دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. اسلامي وسوالې مليشي حماس چې د غزې په تړانګه کې حکومت کوي نوې پالیسی جوړه کړې ده. په دغه پالیسی کې د اسرایل په حق له په دریز کې نرمښت راغله ده، خو اسرائیل او د لویدیځ غاړې په نورو برخو کې نور اعتدال پسند فلسطینی مقامات شکل لري او وایي هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. هندي پولیسو ویلي دي چې دغه هیواد د آسام په ایالت کې قهرجنو خلکو دوه مسلمانان په دې تور د مرګ تر سرحده پورې ډبولي دي چې د پولیسو د وینا له قراره دې کسانو غوښتل چې د یوې سیمې نه دوه غویان غلا کړي او بیا یې حلال کړي. د سختو مذهبي عقایدو په اساس یو شمیر هندوانو د مقاماتو نه غوښتي دي چې د غویانو حلالول بند کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
قدر مون اوریدونکو، اوس په مکړی رپورت ده. د افغانستان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیسون وایي نن د اسلامي حزب 55 هغه غړي چې د سیاسي او امنیتي جرمونو له امله بندیان و له زندان څخه خوشی سول. د افغانستان د اسلامي حزب په وینا ټاکل شوی و چې نن د دغه حزب 8 زندانیان له بند څخه خوشی سي، خو د سولې د موافقې د تطبیق د کمیسون چارواکي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د اسلامي حزب نور بندیان هم له زندان څخه خوشی سي. پامکړی په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
له اوږده ځنډ څخه وروسته نن د سه شنبې په ورځ د اسلامي حزب 55 تنه هغه غړي چې د سیاسي او امنیتي جرمونو له امله د افغان حکومت په زندانونو کې بندیان وو بیرته خوشی شول. د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیسون ویاند احمد فرزان امریکا غږ ته وویل چې د غشمیر زندانیان د پلچرخي او بګرام له زندانونو څخه خوشی شوي او د لس نور چې د کندهار په زندان کې بندیان دي هغوی به هم ډیر ژر خوشی شي.
د دې له خوا څخه مشترک کول شوی فهرست 378 تنه و چې په د 50 په شاوخوا کې دا سوسی چې وایي د محاکم په دوران کې دي او د افغانستان د قوانینو مطابق د وایي د عافی او تخفیف فرمان نسي ورکول کېدلی. ځینې زندانیان چې هغوی په شرایطو برابر نه دي، جنایي جرایم لري او یا د مواد مخدرو قضایو لري، هغوی هم له لیست څخه لرې کېږي او د فرا تحقیق وروسته بیا په ورته شکل باندې لکه نن چې دغه لومړنۍ د دسته لومړنۍ ډله له بند څخه خوشی سوله نور به هم په ورته شکل باندې خوشی سي.
ښاغلي فرزانه ویل په بل ډله زندانیانو کې شاوخوا 200 تنه د اسلامي حزب بندیان شامل دي چې په دویم پړاو کې راتلونکي اونۍ له بند څخه خوشی کیږي. ټاکل شوی و چې د تیرې پنځشنبې په ورځ په لومړي پړاو کې د افغان حکومت له زندانونو څخه د اسلامي حزب 8 تنه بندیان خوشی شي. د اسلامي حزب بیان قریب الرحمن سعید وایي چې له افغان حکومت سره پر مذاکراتو بوخت دي تر څو د دیار لسو هغو زندانیانو چې نن باید خوشی شي وای دا نه خوشی کیدو او په دې بهیر کې د ځند درامست کیدو لاملونه روښانه شي.
په دې سلسله کې د حکومت او د حزب ترمنځ مذاکرات روان دي چې دا مذاکرات باید حتمی مثبت نتیجه ورکړي ان شاء الله ورکوي. که څه هم حزب د پرون په د دې دیرلس کسه باندې په نشوالي کې د دغه ماهدی دغه تړون یا دغه مفردات پیسې کې ځند اعلان وکړ، د تعتل اعلان وکړ، اما د دې سره سره بیا هم بحث روانه ده چې د مذاکرات کامیاب وسیږي او د دولت او د حزب ترمنځ د تفاهم دا سلسله په احسن او خطوګه مختلاله شي.
ښاغلی سعید وویل اسلامي حزب په رسمي توګه 55 خوشی شوي زندانیان له حکومت څخه ځکه ترلاسه نه کړل چې پکې دیرلس زندانیان شامل نه وو. د اسلامي حزب بیان دغه راز وویل چې دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار به دوه ورځې وروسته کابل ته راشي او د پنځشنبې په ورځ به په کابل کې په یوې لویې غونډه کې وینا وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15.
د حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق کمیسون وایي چې د افغانستان حکومت د حزب اسلامي غوښتنو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه حزب نور بندیان به پراتلونکي کې خوشی کړي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت د مجرمو او زندانیانو په خوشی کولو کې بشري قوانینو او د افغانستان د اساسي قانون احکام مراعات کړي.
د کومو خاصو دلایلو له وجې په وروستیو ساعتونو کې د بشري حقوقو کمیسون د دیارلستانو زندانیانو له خوشی کولو سره مخالفت وخوت؟
زه باید ووایم چې د افغانستان د مسلمان او مجاهد ملت هیلې د حزب اسلامي سره په توافقنامه پورې تړلې دي. دواله جانب باید حساس ووسی چې خدای ناکرده دغه توافق نامه له ناکامۍ سره مخامخ نشي. ټولو ارزو دا وله او د حزب اسلامي لومړنۍ غوښتنه د دغو بندیانو سیاسي بندیان د حزب پورې مرتبط بندیان دي د هغوی د خلاصون غوښتنه وله او دا تر اخره لحظې پورې هم په دې کې څنو کله چې د افغانستان کې د بشر د حقوقو د کمیسیون د مسؤل لخوا هغوی اعتراض وارد کړل او نیوکه یې درلوده هغه دیارلس تنه بندیان معطل سولو. زه دا وایم که
دلایل څه وو؟ سوال دا دی چې مخالفت وشو د کومو دلایلو په اساس؟
دلایل به له هغوی سره یې خو تر کومه جایه چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مشر زه پېژنم هغه زموږ د غزنی د ولایت څخه ده هغه په خپلو بشري جرمونو باندې متهمه ده هغه د هغو ډلو ټپلو سره د هغوی په تایید کې وله په تیرو کلونو کې چې هغه د خلکو په سرونو کې میخونه ټکولو هیڅکله یې هم دا نه دی افشا کړي. ودې وایي هغه چا چې دا موضوع په ټول جهاني سطح باندې خبر خپور شوی چې د خلکو په سرونو باندې میخونه ټکول شوي دي دغه د بشر د حقوقو مسؤلینه زه پوښتنه کوم کوم نوم دی افشا کړی ده کوم پردولو چې دغه جنایت سرته رسولی ده او داسې په خپله یو پاشستی نظر لري د پاشستی نظر هر کله فیصلې په هغه اساس باندې کوي هیڅ کله نه غواړي چې هغه دغه د مجاهدینو سره توافقنامې ته دغه نظام ورسیږي هغه اصلا هغه دښمني چې له دین سره لري او هغه دښمني چې د جهاد او جهاد نامه سره لري نور هیڅ انګیزه نه ولا د دغه پخوانۍ انګیزې په اساس باندې هغه اصلا د اسلامي سره په دغه توافق باندې غوي موافقه نه و.
تاسو ادعا وکړه چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په خپل شخصا په جنگي جنایتونو تورن ده په کوم خاصو مواردو کې مثال ورکړي؟
ما که تاسو اوریدلې ما مثال ورکړم هغه د هغو ډلو ټپلو ملاتړ کوي او هغه د ژبې او نژاد په اساس باندې هغه د غوي ملاتړ کړل د سغې د خلکو په سرونو کې میخونه ټاکوالې ده دا په افغانستان کې او کابلیانو ټولو کابلیانو توازیه ده او دا د غي د هغو ډلو ټپلو سره وسم په ملاتړ کې ده کوم یو څوک چې دغه بشر د حقوقو کمیسیون لخوا افشا شوی خلکو ته پیژندل شوی او د خپل اعتراض ویلی بل هڅه یې دا ده چې اصلا نه غواړي دغه کمیسیون چې توافقنامه د حزب اسلامي سره لاسلیک شي کله چې هم په جزئیاتو لا خبره نه وسوي د بندیانو خبر هم نه و مطرح همدغه کمیسیون غوغا جوړه کړه او د دغه تړون سره یې جدي مخالفت وکړو چې د حزب اسلامي د جناب حکمتیار صاحب سره باید دغه تړون لاسلیک نه شي له هغه اولې لحظې هم دوی د دغه تړون مخالفت کوو او تر ننه پورې همدغه د بندیانو مسله سي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت او
د مهمه ماده د مخالفت شوې ده اوس خو مخالفت شوې ده د کسان د خوشی کېدو په اړه د حزب اسلامي تازه موقف وسوي
ما وویل چې هم د افغانستان حکومت ته په کار ده هم حزب اسلامي ته په کار ده چې د توافقنامې په تطبیق کې دغه څه موارد زمون ته نه سیس خدای نه خواسته دا توافقنامه له ما ته سره مخامخ سي ما مخکې در تعرض وکړ چې د افغانستان د مسلمان او مجاهد ولس هله په همدغه توافقنامه پورې تړلې دي هغوی غواړي په ملک سوله راسي هغوی غواړي نور جنگ ختم سي.
سمه په پام کې وا چې د حزب اسلامي مشر حکمتیار کابل ته راشي خدای سي ښکاری چې هغه اوس هم په ننګرهار کې ده هغه ولې تر دې د مقابل ته نه ده راغله فکر کوي چې د زندانیانو مسله د هغه راتګ نور هم وزندوي؟
ما معلومات تاسو ولې چې د حکمتیار صاحب دغه هفته تر پای پورې کابل ته تشریف راولې خو ډیر ممکنه ده کچیر په توافقنامه کې دغه موانع رامنځته کیږي لکه موږ چې د بندیانو د خلاصون کې شاید ووسو شاید جناب حکمتیار صاحب دې رابطه باندې خپل نوی موقف ونیسي زما تر اوسه معلومات هم دا و چې هغه شاید دغه هفته تر اخره پورې یعنی جمعې تر ورځې پورې کابل ته تشریف راوړي.
ډیره زیاته مننه د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړی عبدالجبار شلګری کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندهار کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د افغانستان په حکومت غږ وکړ چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په جنوب کې معلوماتو ته نه لاسرسی او د بیلابیلو خوا له لوري موجود ګواښنه د خبریالانو د کار په وړاندې ستر خنډونه بلل کیږي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې پر مهال په جنوب کې میشتو خبریالانو اندېښنه وشوه چې معلوماتو ته لاسرسی تر بل هر وخت ورته سخت شوی دی. د دې سیمې خبریالان وایي چې په ځانګړي ډول په امنیتي او تحقیقاتي راپورونو کې دوی اړ دي چې له پټو سرچینو څخه په ځینو مواردو کې معلومات راغونډ کړي چې دا کار وروسته ورته د ګواښونو سبب سي. د جنوب خبریالانو پر حکومت غږ وکړ چې د بیان د ازادۍ په لار کې عملی ګامونه واخلي او موجود خنډونه له منځه یوسي.
د دې زون د نورو ولایتونو ترڅنګ کندهار ماغه ولایت دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ معلوماتو ته لاسرسی سخت شوی دی او ځینې حکومتي چارواکي په لوی لاس معلومات پټوي.
د بیان ازادۍ ته ټول مسولین لا تر اوسه پورې نه دي ژمن. خبریالان رپورټونه جوړوي، پسته منفي غبرګونونه لري. په دغسې حالات کې خبریالان اړ دي چې د پټو سرچینو څخه معلومات واخلي تر څو خلک خبر کړي چې وروسته بیا کېدای شي په دې برخه کې مشکلات رامنځته شي او خبریالان وګواښل شي چې دا کار هم شوی دی.
د خبریالانو د امنیت په برخه کې په تیرو شپږو میاشتو کې په هلمند کې د اریانا نیوز خبریال نعمت الله ظهیر د ماین په چاودنه او په زابل کې د ملي تلویزیون خبریال محمد یعقوب شرافت د نامعلوم وسلوالو په برید کې ووژل سو. په کندهار کې د جنوبی ولایتونو د خبریالانو په ګډون د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما هم پر افغان حکومت غږ وکړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په جنوب کې د یونما رئیس سایمن ګاسچی د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي پیغام لوست، افغانستان بیا هم د خبریالانو لپاره له ګواښونو څخه ډک هیواد یاد کړ. د یونما رئیس وایي موږ دلته نن د سټیج پر سر د هغو خبریالانو انځورونه وینو چې خلکو ته د معلوماتو د رسولو په لار کې ځانونه قرباني کړي. دا اړینه ده چې مقامات د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه واخلي تر څو د ناسمو معلوماتو مخه ونیسي. او زه د دې ورځې په مناسبت پر ټولو خواوو باندې غږ کوم چې په ټولنه کې د عدالت د خوندیتوب لپاره د خبریالانو فعالیتونو ته درناوی ولري. د کندهار والی همایون عزیزی ډاډ څرګند کړ چې اداره د بیان د ازادي اصل تجمنه ده او د خبریالانو په وړاندې پرتی ننګونی بل منځوړي. خو نوموړي پر ځینو رسنیو هم غږ وکړ چې ټولنیزو حساسیتو ته پکتو د ذهنیت جوړونې لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي او د فکری تنوع زمینه برابر کړي.
زه د کندهار د ولایتي ادارې د مسؤل په صفت نن یو وار بیا ستاسو په حضور کې بیا تعهد کوم، ستاسو سره تعهد کوم چې زه او زموږ همکار تیم دغه اصل ته احترام لرو او دغه اصل ته باور لرو او ستاسو د بی طرفه خبر رسونې ته باوري.
جنوبی ولایتونه د مطبوعاتي فعالیتونو لپاره له تیرو څو کلو راهیسې یوه خطرناکه سیمه بلل کیږي. خو د دې ټولو ننګونو سره سره په کندهار، هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو کې شپاړس سیمه ییز راډیوګانې او درې خصوصي تلویزیونونه فعالیت لري چې تر 200 زیات کسان په نشراتي برخه کې ورسره کار کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
او د هم د خبرونه بل رپورت. د ولسمشر ټرمپ اداره ل خپل د رسخه دفاع کوي چې ل یو شمیر داسې سیمایزو مشرانو سره خبري وکړي چې جنجالي سابقه لري. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له مشر سره هم په آینده کې د لیدلو لارخ خلاصه پرې ایښې ده. په دې کې د فلیپین جمهور رئیس او د تالین صدر اعظم شامل دي. نور تفصیل به زموږ همکار نسیم ستانیزی تسته درکړي.
ولسمشر ترامپ پرون بلومبرګ ته وویل چې دا به د ده لپاره د عزت خبره وي چې دی په آینده کې د سمو شرایطو په موجودیت کې که مناسبه وي له هغه سره ملاقات وکړي. د دوشنبه په ورځ شان سپایسر په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې د ولسمشر ترامپ دا خبره چې د شمالي کوریا مشر یې هوښیار سړی بللی دی داسې توضیح کړله.
زه فکر کوم چې د هغه مقصد دا و چې هغه په ډېره ځوانۍ کې چې پلار یې مړ شو قدرت ترلاسه کړو. په دې وخت کې هغه د ډېرو احتمالي خطرونو سره مخامخ و، خو هغه خپل هیواد مخ په وړاندې رهبري کړو که څه هم له موږ او نورو سره په دې اړه څرګندې اندېښنې موجودې وي.
له بل پلوه شمالي کوریا پر متحدو ایالاتونو نن د سه شنبې په ورځ تور لګولی دی چې د کوریا ټاپو وزمه یې د اټومي جګړې په درشل کې درولې ده. شمالی کوریا دا خبره وروسته له هغه نه وکړله چې د امریکا دو ستراتیژیکو بمبار کوونکو الوتکو د جنوبی کوریا او جاپان د هوایی قواو سره په ګډه د نظامی قوت د څرګندولو لپاره تمرینونه وکړل.
امریکا دوه ستراتیژیک بم غورځوونکي بی ون بی له ګوام نه د کوریا د ټاپو وزمې ختیځ سمندر ته راوستلې او د ستراتیژیکو ضربتي امکاناتو سره یې چې په هغې کې د اتومي انتقال الوتکې او هوټلونه شامل وو تمرین وکړو. دغه وسایل د پخوا نه په دغه سیمه کې ځای په ځای شوي وو. هغوی زموږ د مهمو وسایلو پر خلاف د اتومي بم غورځولو تمرین وکړو.
په همدې ترڅ کې جنوبي کوریا نن د سه شنبې په ورځ په دې خبره ټینګار وکړ چې جنوبي کوریا او واشنگتن په خپل دریز کلک ولاړ دي چې له شمالي کوریا سره به یوازي هغه وخت خبرې وکړي چې شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کېدلو پالیسي غوره کړي. سپینې ماڼۍ همدارنګه د ولسمشر ټرمپ د دې اقدام دفاع هم وکړله چې له سیمه ییزو مشرانو سره چې جنجالي سابقې لري نږدې اړیکې ولري.
زه فکر کوم چې دا یو فرصت دی چې د سیمې د هغو هیوادونو سره کار وشي چې له دې سره مرسته کوي چې په ډیپلوماتیک او اقتصادي ډول د شمالي کوریا په منځوي کولو کې نقش لري. سپینه خبره دا ده چې د امریکا د ګټو او زموږ د خلکو خوندي ساتل او د سیمې د خلکو خوندي ساتنه د جمهور رئیس په ترجیحاتو کې شامل دي.
د دې ساعت د خبرونو سرخط لرو. د حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تدویق کمیسیون وایي چې د حزب اسلامي غوښتنې د افغانستان د حکومت د اجراءاتو په لیست کې دي او دغه حزب نور زندانیان به په راتلونکي کې خوشي شي. د تیرو دوه ورځو رئیس د ننګرهار د ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د داعش او طالبان ترمنځ جګړه شوې ده او دغه حکومتي چارواکو د وینا له قراره په دې ولایت کې په جګړه کې اویا کسه وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس په افغانستان کې د امریکایي قواوو ډیپلوماټانو ترجمانانو او همکارانو ته د نوې سهمیې په نامه د ځانګړو ویزو پروګرام غځولې ده. د نیو همشایر د ایالت دیموکراتي سناتور اعلامیه خبره کړې ده وایي کانګرس د دولت د تصویب شوې بودیجې په چوکاټ کې هغو افغانانو ته مهاجرت خاصې ویزې منظوري کړې چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو او یا ډیپلوماټانو سره همکاري کړې او ژوند په خطر کې و. یو دولتي منبع وایي چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې رئیس نوید مختار کابل ته رسیدلی. دغه منبع خبر ورکړی دی چې امنیتي مسایل او په ځانګړي ډول د تروریزم سره د مبارزې څرنګوالی د افغانستان د چارواکو او د پاکستان د استخباراتو د رئیس د خبرو اصلي ټکی دی. د ډیورن کرښې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني نظامیانو او طالب و سوالو ترمنځ نښته شوې ده. دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د پاکستان پوز ویلی دی چې په خپل دوه پوسټو باندې د برید د انتقام لپاره په وسوالو حمله کړې ده. د هند پوز ویلی دی چې د پاکستانی قواو لخوا د دوی دوه عسكر د کشمیر د سیمې سره د سرحد په غاړه کې وژل شوی او مړی ټوټه ټوټه شوی دی. د پوزي چارواکو ویل د عسكرو پیره کول چې د پاکستان د غزمی قوې ور باندې د دوشنبې په ورځ د هند په دوه پوزي پوسټو کې د هوانو او راکټو دزې کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هند ته د سفر په لړ کې د هند جمهور رئیس پرناب مکرجی سره کتلی او د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په زیاتولو غږیدل دي. د دې لیدنې نه مخکې اردوان د هند صدر اعظم نریندر مودی سره لیدلی وو. هندي او ترکی مقاماتو ژمنه کړې ده چې په خپلو کې تجارت، صادرات او واردات زیاتوي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ نطاق وایي سپینې ماڼۍ ته د فلیپین د دیکتاتور جمهور رئیس رودریګو دوتیرتی او د ختیځ آسیا د نورو رهبرانو بلل د شمالي کوریا د منځوي کولو د ستراتیژۍ یو برخه ده. جمهور رئیس ترامپ په تلیفوني خبرو کې د تایلند، سنگاپور او د فلیپین رهبرانو ته بلنه ورکړې ده چې امریکا ته راشي، خو دوتیرتی ته بلنه ورکول د کانګرس غړي حیران کړي او همداشان د بشري حقوقو نړیواله ټولنه یې په قهر کړې ده. د امریکا پوز ویلی دی چې د راکټونو دفاعي سیستم په جنوبی کوریا کې نصب شوی دی او دغه سیستم اوس د شمالي کوریا لروري هر توغول شوی راکټ تعقیبول شي. پوزي چارواکو ویل دغه سیستم اصلا راکټ تعقیبوي، خو دغه چارواکو خبرداري ورکړی دی چې دوی به د دغه سیستم د فعالولو لپاره پر راتلونکو میاشتو کې خپل کار ته ادامه ورکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.